په درې وړو ټکو کې ستونزې موجودې دي. اما اساس کورنۍ ده. کورنۍ په موږ هم فشار راوړلی سي، کورنۍ په ماشوم هم فشار راوړلی سي، موږ هم ښو کارونو ته مجبورولی سي او ماشومان هم ښه لوري ته سوق کولی سي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس بیا د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې په ښوونځیو کې د له هغو زده کوونکو سره ټینګ انضباطي چلند وشي چې له زوره کار اخلي.
دغه انضباطي برخه ډېره جدي او تقویه شوې وګڼو او وی لرو، تر څو وشو کولی په آني ډول سره او ډېر لنډ ډول سره د دغه ډول برخوردونو او د دا ډول فکري موډلونو مخنیوی وکړو، ماتې کړو، تر څو چې ورته ثابت شي چې زور اصلا دا نه دی چې موږ په مټ باندې وهو، زور دا دی چې موږ په عقل باندې نور سره وهو. دی اول. دوهم، دغه ډول موډلونو منځ ته راوړو په منځ مهال ډول سره چې عقلانیت کولی شي موږ ته ډېر مشکلات حل کړي د زور په ځای باندې. دا باید تقویه کړو، زیاتې کړو. لیاقت موږ باید موډلونه تقویه کړو چې هغه څوک ډېر لایق نه دی چې قوي دی بدن کې، هغه څوک ډېر قوي دی چې ذهن ډېر لایق دی، دا شیان باید زیات کړو. او د ځوانانو تشویق او د ځوانانو د انرژۍ د مصرف لپاره ډېر ښه موډلونه منځ ته راوړو. بالاخره په ټوله کې مې نتیجه دا چې خشونت ورو ورو کمیږي، سوله، یو بل منل، انساني ژوند او اخلاق ځای نیسي.
نن مې بیا واره د پکلې کې مو جنگ دې مورې موګواله دا سه کاو دانو څنګه نن دې مورې زه خو هڅ پوي نشم ما ولې یو او بل وجنو د پر دو مانو رازو کلي کې خپل وجنو
دا چې ولې زده کوونکي وسله والو ډلو ته تمایل ښیي او خپل لومړیتوب چې زده کړې دي پرېږدي، هغه زده کوونکي چې له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په اړه یې زموږ همکار همایون هیواد د معارف وزارت له پخواني مرستیال پوهنمال رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
فرمولی صاحب، دا چې تاسو ډیره موده د معارف وزارت کې کار کړی دی، خو دغه یوه ستونزه چې اکثره په نامنو سیمو کې زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي او بیا د دغو ډلو په ملاتړ ځانونه هم حاضروي هم کامیابوي، د دې عوامل څه دي چې ولې دغه زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي؟
او متاسفانه ډیر عواملونه شته. یو خو دا سیاسي عوامل ده، دویم اقتصادي عوامل ده، دریم کېدای شي فرهنګي عوامل وي، او څلورم کېدای شي دا خپل متعلمین د دې توانلی ځان سره ونه لري چې مکتب وایي مخالفین سره یو ځای کیږي او وانه غواړي چې هغه مکتب کې بیا کامیاب کی. دا درې څلور عوامل چې ما تاسو ته ویل دا عاملونه ده، او متاسفانه آینده کې ډېر مشکلات او پرابلمونه افغانستان لپاره جوړوي.
دا چې یو زده کوونکی لاس یولس یا دولس کاله په یو ښوونځي کې درس وایي، خو بیا هم د هغه خپل لومړیتوب نه پیژني چې زه باید زده کړې وکړم، خپل راتلونکی جوړ کړم، کنه زه لاړ شم وسله واخلم، ستونزه چیرته ده؟ دوی ولې هغه خپل لومړیتوب نه پیژني؟
متاسفانه ستونزه خو ډېر ده. یو خو کورنۍ هم مسؤلیت لري د خپل اولادونو په اړه چې وایي هغوی ته سمه لاره وښکاري، ورسره باید همکاري وکړي چې کله چې لسم یا لسم یا دولسم صفونه کې درس وایي ورته وایي چې تاسو ټوپک دا د حل لاره نه ده، تاسو باید خپل مکتب مکمل وکړئ. دویم، خپله دا ځوانان هم هغه لري د یو آینده لپاره داسې یو منظمه تګلاره ځان سره نه لري. دریم، مخالفین هم کله کله دا ځوانان ځوان ده، د هغوی د ځواني نه، د هغوی د احساسات نه متاسفانه سو استفاده کوي او ځان سره یو ځای کوي، ورته ټوپک ورکوي چې لاړ شي هغوی سره یو ځای دولت په مقابل کې، ملت په مقابل کې جګړه وکړي. او څلورم، خپله معارف هم مسؤلیت لري چې باید هغوی ځوانان ته د دلاره یو نقشه ورته ورکړي چې کله چې تاسو د مخالفین سره یوځای کیږي دا د حل لاره نه ده، و تاسو خپل درسونه مکمل وکړئ. خپل استادانه مشکلات لري، د متعلم او محصل سره ښه چلند نه کوي. متعلم او محصل خود استادانه او مانوي اولادونه ده، بیا د سره ښه چلند وکړي تر څو چې هغه لپاره یو انګیزه پیدا شي، مکتب پاتې شي او مکتب تکمیل وکړي. او کله کله متاسفانه د خپل متعلمین هم یو نو سوء استفاده د معلمینو نه کوي، کله چې درس نه وایي، کله چې حاضری نه درکوي، بیا راځي استاد ته، معلم ته، سرملم ته اختار درکوي چې ما مال لپاره به ته ارو مرو تاسو هغه وکړي نمره ورکه یا حاضری کې ما حاضر واخلې.
که حالت همدغسې دوام کوي پایلې به څه وي؟
کله چې یو متعلم لسوم یو لسوم دو لسوم نه وای یو فردا کله چې فارغی یو شهادت نامه واخلي او خو یو بسواد پاتې کیږي. هغه که غواړي لاړ سي پوهنتون ته اپلای وکړي، پوهنتون ته راسره وکړي، اول کامیاب نه کیږي، که کامیاب هم وسي بیا خو بسواده. او دویم دا د امنیت لپاره د رفاه او اسایش لپاره یو ګواښ ده. دا جدا یو منفي پایله لري.
د معرف وزارت ویان دغه ستونزه مني، خو دی وایي چې دوی د مجبوریت له مخې له دغه حالت سره تعامل کوي، یعنی غږ نه کوي.
دا د یو دائمي حل نه ده چې متعلم سره گزاره وکړو، د حماس استاد سره گزاره وکړو چې هغوی کامیاب کړي. دائمي حل لپاره دا ده چې قانون تطبیق سي د افغانستان په ټولو مناطقو کې. که یو مکتب ته نه راځي هغه باید غیر حاضر سي، که چا امتحان ته نه راځي هغه باید دراب سي، ناکام سي. داسې خو نه کیږي چې مونږ بې سواده خلک شهادت نامه ورکړو، بې سواده خلک فارغ. خو یو خبره دا ده چې باید علمای کرام، کورنۍ، افغانستان حکومت، وزارت معرف او د افغانستان وګړي یو ځای سي او په یو غږ باندې د خلکو لپاره وکړي، تر څو چې یو تغییر، یو مثبته تغییر راسي. کله چې دا متعلمین فارغ کیږي، د خلکو لپاره د یو مؤثر، مفید او یو سالم سره جامعه کې هغه ارزنده وکړي.
اوریدونکو دا وده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورسره تربلی لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچې د ټیټولو هڅه کوي، ژمنی ور کوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټه شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د کار، ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی ملمد هیله د تر پای را سره پاتې شي. ډیر زیاته مننه منصب چې وخت مورا ک پایلې په هیواد کې د بیکاری لکه چې نکو په تیرو کلونو کې په ډاډ اندېښنې ډیر زیاتی موجودی وي. څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچه راښکته شوې ده، که زیاته شوې ده، که راښکته شوې وي، عوامل څه دي او که زیاته شوې وي عوامل څه دي؟
څنګه چې د کار، ټولنیزو چارو، شهدا او معلولینو وزارت له نومه معلومیږي په مختلف عرصو کې فعالیت لري چې یوه عرصه د هغه نه د کار برخه ده. د کار په عرصه کې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي. په دې کال کې موږ وکولای شول چې د کار لپاره یو ملي کانفرنس دایر کړو چې په هغه کې د بیکاری په کچې، د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو. په دې عرصه کې زیات کارونه وشول. د سرمایه ګذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو، د سرمایه ګذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضی موارد د رئیس جمهور لخوا په کولاده ومنل شول. د بیکاری د کچې د راټیټېدو لپاره بحث وشو. یو عمده لاسته راوړنه په دې عرصه کې دا وه چې موږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي، په هغه کې باید د کار د پیدا کولو فیصدي مشخصه وي. نو په دې پلانونو په تطبیق سره به انشاءالله دغه فیصدي د کار بیکاری راټیټېږي. او اوس هم موږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې دی. په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي، او په دې کې هغه ښځې یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغه په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووزي یا مثلا یو کار ولري. ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري، دغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکارۍ پلانونه لري تر څو څنګه وکولی شو په داخله او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو.
تیر کلم د شمیرې سومره وي
تیر کلم تقریبا تفاوت نه ده شوی هغه چې په تیر کال کې وو په دې کال کې هم تقریبا ماغه پسته ده
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هر کال هلې ځلې کیږي دلیل څه دی چې نتیجه نه ورکوي
خو دا کوم برنامه چې تاسو ته موویل د په دې کال کې وي نو ان شاء الله نتیجه به په راتلونکي کال کې معلومه شي د غلوی پروژو په شروع سره به موږ کولای شو چې ډېر خلک کلته ولګو کوم پلانونه چې موږ خارج ته د افغانانو د لیږلو لپاره لرو د هغه په تطبیق سره به موږ یو فیصد بیکاران د کار چښتنان کړي وي او د حرفوي زده کړو د مراکزو د پاله کولو په تطبیق سره به موږ یو کټګوري خلک د کار چښتنان کړي وي نو هیله دا ده چې د پیسو دی راتلونکي کال کې یو څه تغیر وکړي
متاسف د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه کوم هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي هوکړې ورسره لاسلیک شوي دي څنګه
بلې په د مې په مېش کې کله چې د کار نړیوال کانفرنس په جنیوا کې هلته د کار ټولنیز چارو وزارت محترم وزیر صاحب د اماراتو د کوی بشری له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړلیک لاسلیکو چې د هغه خوشبختانه د کابینې افغانستان د کابینې خوم اومنل شو د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګټ کمیسون رمنځ کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي او په دې میکانیزم کې به په دې افغانانو په لګلو بحث کیږي او پلان دا ده چې ان شاء الله پرتلونکي کال کې به دا پروسه رسمن شروع کی
مونږ څه فکر نه کوي چې لتیرو سو کلونو رئیس د بیکاری د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغه سجمنې کوي خو نتیجه نه ورکوي اصلا دلیل څه کېدلی شي او بله مسله دا ده چې دغه کومي وجمنې چې اوس تاسو کوي چې پرتلونکي کال لپاره به لږ تر لږه د بیکاری په کچه کې تغییر راشي خو په تیرو کلونو کې هم دغه ډول وجمنې موجوده وي
باید وختونه یو علت دا ده چې وضعیت تغییر کوي تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اطرافو کې یو څه د تشویش وړ ده په هیواد ته د افغانانو بیرته راګرځېدل د کار په مارکیټ تاثیر لري په افغانستان کې د اقتصادي رشد یعنی بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي د نفوسو ډېروالی چې بیخي د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات دی نو دغه عامل دی چې هغه پیسدي چې پلان شوي ټارګټ شوي تر ډیره نه پرېږدي چې تغییر وکړي ولې د دې باوجود هم کوم تلاشونه چې موجود دي او د پیسدي ثابته ساتل شوی دی د یو هڅو کوششونو په نتیجه کې دی
د بهرنیو کاریګرو موجودیت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې دا یو د اندېښنې وړ مسله ده او دلته چې کوم کاریګر دي دوی هر وخت دغه مسله د ګیلې په شکل باندې یادې چې دلته بهرني کاریګر موجود دي او هغوی کار کوي ځکه دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي داسې ارقام موجود دي چې په افغانستان کې څومره بهرني کاریګر موجود دی کار کوي او اصلا دلیل څه دی چې دلته موږ غزرفیت نه لرو څنګه
مختلف علتونه لري حتی یو علت دم کده شي په هغه ما چې مثلا د موږ همسایه هی ودونه کارګران کار کوي په داخل کې په هغه اجرات څوک نه زریږي چې کار وکړي سره د دې چې هغوی مصارف هم ډېر لري تقریبا یو وخت د یو لک شل زرو شاوخوا کې خارجي کارګران په افغانستان کې کار کوله د 2014 کال نه وروسته چې کله خارجان افغانستان نه وته دا پیسدي ډېره رقم شوه اوس په ډېر ارسو کې خارجي وګړي کار نه کوي ولې اوس هم شته چې رسما د کار وزارت سره ثبتېږي د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي په کوم ارسو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي په کوم ارسو کې چې ضرورت نه وي کمپنیان یې هغوی نه رغواړي اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي بلې بعضې موارد داسې دي چې هغه حرفې یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي حتی که هغه ډېر یو جزئي کار هم وي نو دا معمول دی افغانان په خارج کې کار کوي او خارجیان افغانستان ته راځي لیبر امیګریشن مسله ده او دا به جاری وي ولې کوشش دا دی چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلس ورشي
مونږ چې تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه او د مرکزونو یادونه مو وکړه اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تحصیل لري څومره خلک هلته حرفي زده کوي او دغه کار د بیکاری د کچې په بخښته کېدو کې څومره مثبت واقع شوی
خوشبختانه دا یو ډېر کامیابه پروژه ده له شروع دی د دې نوې دور نه چې تقریبا 2001 2002 نه شروع کیږي د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی او ډیره یو منظمه برنامه ده. په څلور درش ولایتونو کې فعالیت لري، موږ په شپږ څلوېښت حرفوي مراکز لرو چې ټولې فعاله دي او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري. او خوشبختی په دې کې ده چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کیږي او دوی له هغې ورځې نه د خپلواکه کار څښتنان کیږي. نو دا یوه کامیابه برنامه ده او د کاریابۍ د کار په پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې هم ډېر رغنده تاثیرات لرلی دي.
بله مسله د متقاعدینو مسله وه چې په وروستیو کې دام یو د له شکایتونو ډکه پروسه وه. زیاتو خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی ته په وخت باندې خپل معاشات او خپل امتیازات نه ورکول کیږي. دا مسله اوس په کوم حالت کې ده؟ د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي وزارت څه کړي؟
خوشبختانه په دې عرصه کې په تیر کال کې وزارت ډېر جدي برخورد وکړو د وزارت د نوې رهبري په راتګ سره. هلته متحد خلک وګمارل شو او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا 90% متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي او د 10% په ولایتو کې پروسه جریان لري او ژمنه ده چې په شپږو راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي او هر څوک به د بانک له طریقه معاش اخلي او هغه بیروبار چې وخت حاصلېدو د هغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي.
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کیږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري، دغسې د شهیدانو معلولینو په اړه هم ویل کېدل چې دوی ته کتابچې توزیع شوي دي، هغه کسان چې واقعا مستحق دي هغوی ته امتیازات نه ورکول کیږي خو خیالي کتابچې موجودې دي. دا کیسه وه تاسو منئ؟
دغسې موارد ما نه دي لیدلي، زه نه تاییدوم، ولی بعضی خلک داسې وو چې هغوی مستحق نه وو چې نور باید له دې سیستم نه وتي وای تر یو وخته پورې بیرته پاتې شوي وو او حقوق یې ترلاسه کړي وو. یا دغسې وو چې دوه ځای ځان ثبت کړی وو او یو کس له دوو مرجو نه معاش اخیستو. خوشبختانه دا موږ پیدا کړو او خلک چې له دوو ځای په حقوق اخیستي وو هغه مو بیرته پرې راوګرځول په قسطونو یا د راګرځېدو په حالات کې دي. او خیالي خلک اصلا امکان نه لري ځکه چې په اوس وخت کې د موږ ماشونه له بانکونو له طریقه اجرا کیږي تر څو چې شخصا خپله بانک ته مراجعه ونه کړي دوی ماش نشي ترلاسه کولی. ولې د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره موږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري او د دې په تطبیق سره به په آخر کې موږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسه کې هغوی رایستل شوي دي، پیدا شوي دي او نور په دې پروسه کې شامل نه دي.
خو په یو شمېر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو یا سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودې.
د معلولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضی خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د معاش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې له موږ نه واخلي، ولې په ډېرو ولایتونو کې هغوی ته هم کتابچې جوړې شوې. د موږ له نظره هغه معلول دی، حق لري، ولې چون مالي امکانات محدود و نو په قانون کې هغوی لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې. موږ په هغو کې تعدیلات راوسته، هغه لیږلې د پارلمان ته که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنگی دی او که طبیعي معلول دی هغوی حقوق اخیستلی شي. د تا مثلا سل فیصده نه ردوم، ولې د تایید لپاره موږ ته کوم شواهد نه دي رسېدلي. بایومتریک پروسه په دې عرصه کې انشاءالله دا ټول موارد رفع کړي او د ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي.
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په وروستیو کې مبارزه پیل کړې. ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي؟
خوشبختانه موږ په دې عرصه کې زیات جدي یو او د موږ غوښتنه دا ده که موږ غواړو چې فساد له بیخه له منځه یوسو د هغه لپاره موږ باید یو سیستم ولرو. سیستم لکه مخکې مې ویل په خزینې تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو، په شهدا مالونو کې د تطبیق په حالات کې دی، په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخه کې دی چېرته چې پیسې ښکته پورته کیږي هغلته هم الکترونیکي سیستمونه موږ تطبیق کړو. په دې عرصه کې عملا کار جریان لري، د مخابراتو وزارت سره، د سن خدمت ریاست سره، حتی د رئیس جمهوري له مشاورینو سره په دې عرصه کې مشورې شوې دي. موږ یو واحد نظر ته رسېدلو تر څو په دې عرصه کې نړیوال سیستمونه تطبیق کړو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یا د خلکو د بیروبار مخه ونیسو.
د روسي پښتنې په توګه منصب دغه وزارت د مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکار دي، د کار زمينه ورته نه ده برابر، هغه د لپاره کوم داسې هیله مند کوونکې خبر لري؟
بیکاری خو یو ستونزه ده په ټوله دنیا کې، په مطلق ډول په هیڅ هیواد کې له منځه نه ده تللې. او کله چې موږ هر کال 400,000 نفر نوي مارکیټ ته واردېږي، پوهنتونونه فارغېږي یا ځوانېږي، کار عمر ته رسیږي، په مطلق ډول دې مشکل له منځه وړل یا حل لار ورته پیدا کول په هیڅ هیواد کې امکان نه لري. ولی کوششونه دا دي د لوی پروژو په تطبیق سره، د اوږدمهاله پروژو په تطبیق سره به د ستونزو سره کمیږي. د خارج ته د افغانانو د لیږلو په صورت کې به دغه همکاري وشي. او که چیرته موږ په د ماری په برخه کې ډیر کار وکړو، او په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې، په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو، نو په راتلونکو کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي، هغه به هم د کار څښتنان شي او دا پیسدي به هم راښکته شي. ولی په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري، خوشبختانه د تطبیق په مرحله کې دي، او رئیس جمهور څو نوې پروژې افتتاح کړې. او زموږ ژمنه دا ده چې هغه لپاره کارګر وروزو، کارګران تربیه کړو تر څو هغوی د کار څښتنان شي. نو خوشبینی په ټوله کې زیاته ده تر څو په راتلونکي کال کې یو متفاوته فیصدي د کاریابۍ په برخه کې وټاکي.
ټول ملت تور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.